ډیره مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورچی پرون په بوزبی کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند پر ټینګښت خبري سوي. نن د طالبانو او د امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو دریمه ورځ ده. خبرونه په خبرونو پیلوو. دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوي برخه یې مصرف کړې ده. د بریتانیا هوایي شرکت وایي چې راتلونکی میلادي کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. افغانستان دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان په یو لړ پوځي عملیاتو کې وژل سوی. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران د کمانډو د ځانګړي قطعي په عملیاتو کې وژل سوی. د ده په خبره دغه عملیات د سې شنبې په شپه په پکتیکا کې سوي.
بلال زدران چې د طالبانو د سری قطعي مسؤول د 15 ولایتونو لپاره او د هغه ولایتونو چې په هغه کې غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر راځي دلته نامنی خپروله ها په یو لړ عملیاتو کې وژل شو.
شغل جوید دغه راز ویل چې د کندهار د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول ملا اکرام الدین هم په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو د هوایی او مځکنیو عملیاتو په لړ کې له 15 نور وسلولو سره وژل سوی دی. دغه عملیات هم وړمشپا سوي دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ویان د دغو څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالب قمندانانو پر ضد ځانګړي عملیات زیات کړي څو دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کونړ کې په یو ځوابي برید کې څلور طالب وسلول وژلې دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ځینو وسلولو د سې شنبې په ورځ د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته ډله ییز برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پولیسو په ځوابي حمله کې یولس تنه وسلول ټپیان سوي هم دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو جلا خبر پاڼه کې ویلي د هرات د درسکن او شیندن ولسوالۍ ترمنځ لوی لار کې د یو ایښول سوي ماین په شنډولو د یوې تروریستي پېښې مخه نیولې ده. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوي برخه د قوس تر 16 نیټې پورې مصرف سوی ده. ارګ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مالی وزارت چارواکو دا خبره په هغه راپور کې کړې چې د سې شنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړ. د مالی وزارت په دې راپور کې ویل سوي د روان کال د قوس تر 16 نیټې پورې د 1209 مالي کال له انکشافي بودیجې څخه 3.4 میلیارد افغانیو زیاتې مصرف سوي چې دا د انکشافي بودیجې 1.9% مصرف شي او د تیر کال په نسبت 4.4% زیاتوالی پکې څرګندېږي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د مالی وزارت د مالی مرستیال له قوله ویل سوي چې 900 دولتي بنسټونو خپله انکشافي بودیجه تر 90% زیاته مصرف کړي. د مالی وزارت په وینا د لګول سوي انکشافي بودیجې سطحې ته په پام فواید عامه او کلیو پراختیا وزارتونه د افغانستان برښنا شرکت عامه روغتیا او کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارتونه د انکشافي بودیجې د مصرف له نظره په لوړه سطح کې راغلي دي. د یادونه ورده چې په تیرو کلونو کې د افغانستان د ګڼو ادارو لخوا د کلنۍ انکشافي بودیجې کم مصرفول د افغان حکومت یوه ستونزه او مالی ننګونه وه. د بریتانیا هوایی شرکت بریټیش ایرویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. له دې اعلان سره به د 2019 میلادي کال له جون میاشتې څخه تر لس کلن ځنډ او امنیتي اندېښنو وروسته د بریتانیا هوایی شرکت بریټیش ایرویز بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. تمه کېږي چې دغه شرکت به د اسلام آباد او لندن ترمنځ په اونۍ کې درې الوتنې کوي. دا مهال یوازې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د اسلام آباد او لندن ترمنځ الوتنې کوي. په 2008 میلادي کال کې د اسلام آباد پر ماریوټ هوټل تر موټری بم برید وروسته چې تر 500 زیات کسان پکې ووژل شول، د بریتانیا هوایی شرکت اسلام آباد ته خپلې الوتنې وځنډولې. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هېواد د نظامی عملیاتو د څار لپاره د فضایي قمندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. دونالد ټرمپ د سې شمې په ورځ د یوه سند په لاسلیک کولو د امریکا دفاع وزارت ته دنده وسپارله، څو د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز رامنځته کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټکه توګه د کارولو وړ وګرځي او په فضا کې د سټلایټونو او مصنوعي سپوږمکیو په شمول د امریکا د ګټو مؤثره دفاع وکړای سي. دا مرکز د ولسمشر ټرمپ له هغه هدف څخه چې غواړي یو ځانګړی فضایي ځواک رامنځته کړي جلا ګڼل کېږي، خو شاید دواړه پروژې په یوه لوري حرکت وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سې شمې په ورځ په فلوریدا کې د کینیډي په فضایي مرکز کې وویل، نن په فضا کې د امریکا د ملي امنیت یو نوی پړاو پیل سو. د پینس په وینا د دې پروژې تمویل به د امریکا د 2000 میلادي کال په بودیجه کې شامل سي. او د امریکا یو فدرال قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. د نوموړي مدافع وکیلانو د سې شمې په ورځ د اوسنۍ پروسې د دوام غوښتنه وکړه، څو د رابرټ مولر له څېړنو سره لا ډېره همکاري وسي. فلین اعتراف کړی چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې مامورانو ته د روسیې د سفیر سره د کتنې په اړه دروغ ویلي دي. د سپینې ماڼۍ له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې کله په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د مایکل فلین د کتنې د وخت او د خبرو اترو د محتوا په اړه نور جزئیات څرګند شول، نوموړی له دندې لرې کړی سو. د رابرټ مولر په مشرۍ هغه پلټونکي چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنې کوي، په دې قضیه کې د فلین همکاري ستایلې او د هغه لپاره یې د نه بندې کېدو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې د امریکا د ملي امنیت د دې پخواني سلاکار د بلې محاکمې نیټه نه ده ټاکل شوې. پرونی په خبری راپورونه کې اوري چې پرون په ابوظبي کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنې اوربند پر ټینګښت خبري سوي. نن د طالبانو او امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو دریمه ورځ ده. په اماراتو کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو له پایل سره سم د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په سوله کې ټولې خواوې ګټونکې دي.
در صلح همه برنده می باشه. از ادامه جنگ کشور فرصت ها را از دست می ده، مردم فرصت ها را از دست می ده.
په هلمند کې مو د سره صلیب یو مرکز ته بیایو چې معلولیت لرونکو ته د بدن مصنوعي غړي جوړوي.
زموږ زیات مریضان چې دی هغه مریضان دي چې خپل د بدن غړي د لاس ور کړی اندامونه، مثلا لکه دواړي پښې چې د لاس ور کړی، یو پښه د لاس ور کړی، او هغه کسان چې راځي ډیر مایوس دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر توافق کړی چې خپل خیریه بنسټ به ړنګوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. سیاسي رادیو ته غوږ یست. نن به په ابوظبي کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکا د استازي مذاکرات د درېمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. ویل کېږي چې پرون د خبرو اترو په دویمه ورځ دواړو خواوو پر شپږ میاشتنی اوربند خبرې کړې دي، سره له دې چې د افغانستان د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون په هدف په ابوظبي کې دی، خو طالبانو له افغان هیات سره هر ډول لیده کاته رد کړي دي. تفصیل له اجمل انا.
نن د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښار د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو کوربه دی. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم په دې خبرو کې حضور لري. رویټرز خبري اژانس وایي طالب چارواکو ورته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د خبرو اترو په دویمه ورځ باستونه په یو شپږ میاشتني اوربند او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په راتلونکي متمرکز و. رویټرز د طالبانو د همدې سرچینو په حواله وایي امریکایي لوري ترې غوښتي سو د افغانستان د راتلونکي سرپرست حکومت لپاره خپل استازي وټاکي. تر اوسه پورې افغان حکومت او یا کابل کې د امریکا سفارت د خبرو د دویمې ورځې د بهیر او جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په ریپورټونو کې ویل شوي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا لخوا په شپږ میاشتني اوربند لټینګار وروسته طالب لوري دوه موضوعات مطرح کړي. لومړی دا چې موقت حکومت د رامنځته شي او مشري دې هم داسې چاته وسپارل شي چې طالبان یې وړاندیز کوي، او دویمه دا چې سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي امارات دي د دې پروسې تضمین وکړي. خو د سې شنبې په ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو دا راپورونه رد کړل. دې ډلې په یوې اعلامیې کې وویل چې خبرې اترې تر ډیره د دوی په وینا د امریکا په اشغال متمرکز وي، او زیاته کړې ده چې د موقت حکومت اوربند انتخاباتو یا بلې کومې کورنۍ مسلې په اړه بحث نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانگزی ابوظبی په خبرو اترو کې د طالب هیئت مشري کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د هیئت په ترکیب کې د کوټې شورا څو مهم غړي هم شامل دي. د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیئت هم ابوظبی کې دی، او د غلطې پر زلمی خلیلزاد سربیره د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره کتلی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوری ویلی دا هیئت هڅه کوي چې له طالب لوري سره نږدې خبرې وکړي، او د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي. خو د رویټرز خبری اژانس په وینا تر اوسه داسې کومه نښه نه ده لیدل شوې چې طالبان دې له افغان هیئت سره مخامخ خبرو ته چمتو وي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به له افغان حکومت سره خبرې ونه کړي. نوموړي د ابوظبی خبرې د ده په وینا د اشغال د پای ته رسولو لپاره مذاکرات بللي. خو له دې ټولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د عملي پایل لپاره هیله مندۍ زیاتې شوې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وویل ځینې فکر کوي چې په جګړه کې ګټه ده، خو د عبدالله په وینا سوله د ټول افغانستان په ګټه ده.
در صلح همه برنده.
ښاغلی عبدالله وایي په سوله کې به ټول ګټونکي یو. دا جګړې د دوام لکبل افغانستان فرصتونه لاسه ورکړي، او د افغانستان خلک فرصتونه لاسه ورکړي. په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر خپل ټویټر لیکلی هیواد به په افغانستان کې د سولې او د خپل دی ګوندې د حسین لپاره هڅه وکړي. امریکا ټینګار کوي چې د سولې لپاره د ورستیو هڅو هدف د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اسانتیا برابرول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لپاره راتلونکي وری میاشت د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې یو توافق ته رسیدل اصلي هدف ګڼل کیږي. اوس به په راتلونکي درې میاشتو کې ولیدل شي چې د زلمی خلیلزاد د تیرو درې میاشتو هڅې څومره رنګ راوړي، او یا افغانستان رښتیا هم د سولې پړاو ته رسوي او کنه.
په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو له پیل سره سم د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په سوله کې ټولې خواوې ګټونکي دي. عبدالله عبدالله ویلي چې د سولې په اړه د ملي یووالي حکومت هڅې د افغانانو د غوښتنې پر اساس ترسره کیږي. رحمت الله افغان له کابل.
وروسته له هغې چې د افغانستان جمهور ریاست د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې نږدې وبللې، د حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې بهیر کې ټولې خواوې ګټونکې دي. عبدالله عبدالله چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د جګړې د دوام په صورت کې به افغانان فرصتونه له لاسه ورکړي.
صلح خواست مردم افغانستان است، اما عواملی که چرا به صلح نرسیدیم.
هغه وای صلح د افغانانو غوښتنه ده، خو هغه عوامل چې ولې صلح ته نه رسیدلی هغه معلوم دي. یو شمیر غواړي چې د جګړې لاره یو ځل بیا په افغانستان مسلط سي او د خپل خوخي نظام جوړ کړي. آیا په دې هواد کې دا ممکن ده؟ د صلح لپاره هر فرصت ردول معنا څه ده؟ لبل خو په صلح کې ټول خواوي ګټون کې دي. د جګړې په دوام سره هواد فرصتونه الهلا ورکوي.
فرصت ها را از دست میده.
که څه هم ښاغلی عبدالله د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ وروستیو خبرو ته اشاره ونه کړه، خو ویل چې د سولې د راتګ لپاره د افغان حکومت وروستۍ هڅې د خلکو د غوښتنو په اساس کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ افغان پلاوی له طالبانو سره د پیل کېدونکو خبرو لپاره ابوظبی ته رسېدلی. په اعلامیې کې راغلي چې ښاغلی رحیمي د امریکا په بهرنۍ چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي، او ټاکل شوی چې روانونی د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره هم وګوري. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبری رسنیو ته په لیږلي اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی استازي به د افغان حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تېره ورځ د دوی استازو له زلمی خلیلزاد سره په مقدماتي ډول کتلي، او همداشان دوهم ځل ملاقاتونه هم پیل سوي دي. د طالبانو ویان وای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او په افغانستان کې وروستۍ بمباری هغه موضوعات و چې په دغه ملاقاتونو کې باندې بحث وسو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د افغانانو په مشهد سولې د خبرو لپاره او همداشان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له وروستیو هڅو هرکلای کوي. د دغه جرګې دوی منشي محمد فیصل سمی د سه‌شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل
هغه وایي
ښاغلي خلیلزاد چې د سولې لپاره کومې هڅې پیل کړې موږ ورنه ملاتړ کوو. سوله د افغانانو یوه اړتیا ده او هیله لرم چې زموږ په هیواد کې سوله راسي. هغوی چې په دې برخه کې همکاري کوي افغانان ورنه مننه کوي. ښاغلي سمی او یو شمېر سناتورانو د مشرانو جرګې د سه‌شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې همداشان هیله څرګنده کړه چې د ابوظبي ناسته به وکړای سي افغانان سولې ته نږدې کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې د مشورتي بورد ځینې غړي دغه بورد سیمبولیک او غیر موثر ګڼي. د دغه بورد یو غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته ویل چې دغه بورد د ټولو استازیتوب نه کوي او په کار ده چې بدلون پکې راسي. تفصیل له خان محمد سین.
یو شمیر جهادي او سیاسي سیرې چې د سولې د مشورتي بورد غړیتوب هم لري د دغه بورد په سرنګوالي او رول انتقاد کوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر او دغه بورد غړی ګلبدین حکمتیار د سولې د مشورتي بورد په تشکیل او صلاحیت یو لړ ملاحظات لري. د افغانستان د حزب اسلامي وایم حشمت الله ارشد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې مشورتي بورد سمبولیک دی. د همدې لامل پکې ګلبدین حکمتیار ګډون نه کوي.
نظر ما ایست که بورد جنبه اجرایی نداره. صرف
زمونږ نظر دا دی چې دغه بورد اجرایی جنبه نه لري، یوازې سمبولیک دی او موثریت هم نه لري. له همدې امله پکې د حزب اسلامي مشر جناب انجینر صاحب ګډون ونه کړ.
د حکومت لخوا د سولې د مشورتي بورد له جوړېدو وروسته دغه بورد یوازې یو ناسته کړې ده. د دغه ناستې یو تصویر چې د جمهوری ریاست د فیسبوک پر پاڼه خپور شوی ښیي چې د دغه بورد غړي ګلبدین حکمتیار، حامد کرزی او محمد اسماعیل پکې نشته. د دغه بورد غړي چې تېره اونۍ حکومت اعلان کړل یو دیرش دولتي او غیر دولتي کسان پکې شامل دي. ولسمشر او د مرستیالان، اجرایی رئیس او مرستیالان، د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ملي امنیت سلاکار او قاضی القضات هغه لوړپوړي چارواکي دي چې نمونه د یاد بورد د غړو په لیست کې لیدل کیږي. حامد کرزی، صبغت الله مجددی، عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد آصف محسنی، یونس قانونی، حامد گیلانی، حاجی دین محمد، محمد اسماعیل، سید منصور نادری، صلاح الدین ربانی، عبدالحادی ارغندیوال، آمنه افضلی، صدیقه بلخی او امرالله صالح هغه سیاسی او جهادی رهبران دي چې په دغه بورد کې شامل دي. د دغه بورد غړي محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل دغه مشورتي بورد د ټولو خواو استازیتوب نه کوي او په کار ده چې بدلون پکې راشي. دا ټینګار کوي چې له طالبانو سره مذاکره کوونکې ټیم باید له دغه بورد وټاکل شي او د بورد په مشوره خبرې پر مخ بوزي.
مشورتي بورد چې و جوړ سوی په تشکیل کې ښه شخصیتونه دي خو د ټولو خواو استازیتوب نسي کولای. ښه ده چې بدلون پکې راسي.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس کریم خرم هم په دې باور دی چې دغه مشورتي بورد له دې عمله چې د مشورو ورکولو په کچه دی موثر نه دی او د ده په خبره ځکه پکې اکثره سیاسیون ګډون نه کوي.
بخاطر صلح اینا کدام صلاحیت دیگه ندارن.
د سولې په برخه کې دوی کوم صلاحیت نه لري، یوازې مشورتي نوم یې پرې ایښی دی. په دې خاطر د سولې په راوستلو کې نه موثر دی او نه کوم نوی شی دی. څرنګه چې په لومړۍ ناسته کې ولیدل سول اکثره سیاسیونو پکې ګډون نه درلود.
د ولسمشر ویاندویانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوشنبه په ورځ د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د دولت لخوا له طالبانو سره د سولې د مشورتي بورد غړو ټینګار کړی او ویلي دي چې د اساسي قانون له مخې د مذاکراتو صلاحیت له حکومت سره دی نه له سیاسي ګوندونو سره. د سیاسي چارو پوهان او پتیره بشیر بیژن په دې باور دی چې تر اوسه د سولې د خبرو په اړه د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ اجماع نه در رامنځته شوی. دې تاکید کوي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره ښه موقع برابره شوی او حکومت او ګوندونه باید په همغږۍ سره دغه خبرې پر مخ بوزي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په کندوز کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف ولسی غونډه وسوه چې ګډونوالو پکې د سولې پر ارزښت خبرې وکړې. دوی د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ د خپل سرو وسلولو موجودیت وباله. اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز ولسونو په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه لویه غونډه جوړه او د سولې له روانو خبرو ملاتړ اعلان کړ، خو ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسله والو شتون د امنیت او ثبات لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. په دغه ولایت کې مدني فعالې ملالۍ سات په خپلو خبرو کې وویل چې غیر مسؤول وسله وال تر خپل واک لاندې سیمو کې د عامو خلکو پر وړاندې له هر ډول ظلم و ستم څخه کار اخلي او دغه راز د امنیت او ثبات پر وړاندې هم ستر خنډ شمیرل کیږي.
افراد مسلح غیر مسئول کسایی هستند که اینا صلح و ثبات در منطقه به مخاطره انداختند.
غیر مسئول وسلوال حق کسان دی چې په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت له ګواښ سره مخ کړی او دغه راز په وسلوالو غلاو، جنسي تیریو، قتلونو او په ډول ډول جنایتونو تورن دي او باید دغه ډلې خلاصې شي او د دوی په شتون کې په سیمه کې د سولې او ثبات تامینول ناشونی کار دی. په ورته وخت کې ګڼ شمېر کندوزیانو په هیواد کې د سولې او ثبات د ارزښت په اړه سره خبرې وکړې او دغه راز پر دولت یې غږ وکړ چې په سیمه کې ټول خپل سری وسلوال خلیصله او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې غونډې دوه تنو برخوالو حبیبې ګلستانی او خلیل امینی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
که اشخاص مسلح غیر مسئول دستگیر میشه خیلی گپ خوب که باندهای قاچاق انسان گرفته تا قاچاق مواد مخدر.
خپل سری وسلوال باید خلیصله شي، ځکه دغه کسان د مخدرات توکو په قاچاق، د انسان په قاچاق او په ورته نورو غیر قانوني کارونو کې لاس لري. عوام خلک هم ورڅخه په تنګ دي.
تر یو اخر حکومت محلي ولایت کندوز یک تعداد افراد غیر مسئول
په دې غونډه کې خلکو د سولې او ثبات له روانو خبرو او دغه راز د خپل سر وسلوالو د خلیصله کولو او د نیولو له بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او له دولت سره د همکارۍ ژمنه وکړه. بلخوا د کندز دیوالی مرستیال حشمت الله ارزبیګي خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصله کولو او د نیولو په اړه جدي اراده لري، ځکه تر اوسه پورې د غیر مسؤول وسلوالو 21 تنه مشهور قمندانان نیول شوي او زندان ته لیږدول شوي دي.
در یو اخر شما شاهد شوئ چې په اثر سعی او تلاش او تصمیم رهبری محلي کندز یک سلسله
مرکزی حکومت او د کندز سیمه ایز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصله کولو په اړه جدي او قاطع پلان لري. څرنګه چې تاسې جریان کې است، موږ د خپل سره ټوپکیانو یو شمېر مشهور قمندانان ونیول او اوس مهال په محبس کې شپې او ورځې تیروي. په هیواد کې د سولې او ثبات ټینګښت د افغانانو له دایمي هیلو څخه بلل کیږي، خو بیا د کندز اوسیدونکي وایي څو چې په سیمه کې ټول خپل سری وسلوال خلیصله او د قانون منګولو ته ونسپارل شي، نو په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت ناشونی کار دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به سفیولا ستانکزی را ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب له طالبانو سره د امریکا د لوړ پوړي پلاوي په روانو خبرو یوه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې له طالبانو سره د یو نږدې کس په حواله لیکلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو وغوښتل چې د اعتماد سازۍ لپاره د شپږ میاشتنی اوربند اعلان کړي. وال ستریت لیکلي دا نه ده معلومه چې د امریکا استازي له طالبانو د دې غوښتنې په ځواب کې هغوی ته څه وړاندیز کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هیله ښودلې تر راتلونکي حمل میاشتې د افغان حکومت او طالبانو سوله وکړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکایي او طالبانو د پلاوي په دې خبرو کې د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او پاکستان استازیو هم حضور درلود. د طالبانو مشر ملا هبت الله د ابوظبي خبرو ته خپل دوه استازي او د خپلو مرستیالانو ملا یعقوب او سراج الدین حقاني په استازولۍ یو یو کس استولی دی. ورسپانې لیکلي د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی هم په ابوظبي کې دی. دغه پلاوی مشر عبدالسلام رحیمی چې د افغان ولسمشر د دفتر رئیس هم دی، د سې شنبې په ورځ له زلمي خلیلزاد سره خبرې کړي. د افغان پلاوی هڅه دا ده چې له طالبانو سره له نږدې وغږیږي او د سولې په راتلونکو خبرو ورسره بحث وکړي. طالبانو ویلي چې په مهمو موضوعګانو یوازې له امریکایانو سره د څو هیوادونو د استازیو په حضور کې خبرې کوي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د لانجې سوله ایز حل، د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره هم افغان ولسمشر اشرف غنی او هم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته مهم بللي. په متحده عرب اماراتو کې د زلمي خلیلزاد او طالبانو خبرو د ډیلی میل ورځپاڼې پام هم ځان ته اړولې. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو تازه پیغام کې ویلي چې له زلمي خلیلزاد سره یې د سولې په رابطه مقدماتي خبرې کړي او دا بحثونه به دوام وکړي. په دوام کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر د طالبانو د غوښتنې تکرار هم یاد شوی. طالبانو ویلي استازیو یې د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هر اړخیزې خبرې هم کړي. ډیلی میل ورځپاڼه په دوام کې لیکي دغو درې هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو 15 کلن حکومت په رسمیت پیژندلی و. ورسپانه لیکي د امریکایي چارواکو او طالبانو خبري داسې وخت پیل شوې چې طالبانو پر افغان پوجانو خپل بریدونو ته زور ورکړی.
د امریکا ولسمشر منلی چې خپل خیریه بنسټ به ړنګوي. د نیویارک لوی څارنوالي پرون اعلان وکړ چې ټرمپ له خپل دغه بنسټ څخه د 2016 د انتخاباتو پر مهال ناسمه استفاده کړې ده. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
دا یوازې ولسمشر ټرمپ نه دی چې د ټرمپ له خیریه بنسټ څخه په ناسمه استفاده تورن دی، بلکې زوی یې اریک او لوري ایوان کا هم له دې خیریه بنسټ څخه په خصوصي او انتخاباتي مسلو کې په ناسمې ګټې اخیستنې تورن دي. د سه شنبې په ورځ د نیویارک لوی څارنوالې باربرا انډروډ وویل د ټرمپ خیریه بنسټ چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کارولو په تور تر څیړنو لاندې دی، د ولسمشر ټرمپ له توافق سره سم منحلیږي. میرمن انډروډ زیاته کړه د ټرمپ د خیریه بنسټ ټول شتمنی به د نیویارک د لوی څارنوالۍ تر څارنې لاندې پر نورو خیریه بنسټونو وویشل شي. دا قضایي چارواکي په دې سربیره له ولسمشر ټرمپ څخه د 1,800,000 امریکایي ډالرو د جریمې غوښتونکي ده، او همدارنګه غواړي چې د امریکا ولسمشر دی د 10 کلونو لپاره په نیویارک کې د خیریه بنسټونو له مدیریت بې برخې کړی شي. سپینې ماڼۍ او د ټرمپ د خیریه بنسټ مدافع وکیل دمګړی د نیویارک د لوی څارنوالۍ د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د باربرا انډروډ لخوا د د خیریه بنسټ په وړاندې راپورته شوې قضیه د نیویارکي ډیموکراټانو دسیسه بللې وه. د سی این این تلویزیونی شبکې رپورت ورکړی چې د ټرمپ د خیریه بنسټ ټوله شتمني 1.1 میلیون ډالرو ته رسیږي. د تفریح، د سپورتي کلب او تابلوګانو د پیرودلو په شمول 15 داسې موارد یاد شوي چې پکې د دې بنسټ له پیسو استفاده شوي چې پر خیریه بنسټونو د امریکا د مالیه له قانون سرغړاوی ګڼل کیږي. د امریکا د قانون پر بنسټ خیریه او هغه بنسټونه چې هدف کاروبار نه وي د شرکتونو او ادي ادارو په نسبت ډیره کمه مالیه ورکوي، او کڅوک له دا ډول موساتو د شخصي لګښتونو لپاره کار واخلي نو د مالیه له قوانینو سرغړاوی کوي، او ولسمشر هم وي په وړاندې پریکړه کېدای شي.
څېړونکو ویلي داسې میژه یې پیژندلی چې تګ یې خورا چټک دی. نور له عصمت څاروان.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میژه یې پیژندلی چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 6.9 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلینوی پوهنتون څېړونکي وایي دراکولا میژه په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومترو پورې رسولی شي، یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15 زره ځلې چټک. د کشف د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میژي په افریقا، آسترالیا او جنوبی آسیا کې اوسیا او پته کې له خپلې ژامې زیات کار اخلي. کله چې دا میژه خپلې ژامې ټینګې کړي تر پرانیستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میشي ژامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا اسانۍ وژدي او ژرې خپل میژتون توړي. دراکولا میژه نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي ځکه چې ډېر پیاوړی دی. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ساینسپوهان څرنګه پوه شول چې دا میژه په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې تیز تللی شي. هغوی وایي چې د یو ډول ځانګړو کمرو په وسیله یې د دراکولا میژي سرعت معلوم کړی دی. د دوی په وینا په دې کمرو کې ثبت شوې ویډیو ورته وښوده چې دراکولا په منډه کې له ژامې څخه څنګه کار اخلي. دوی همداراز وایي چې دا ژوی پر بل ژوي تر خولې لګولو مخکې نږدې 4 ثانیې پر ژامه فشار راوړي چې د هغې د جنب خاصیت زیات کړي.
دا هم ستاسو ځینې اسمي سونه عبدالحکیم جمالی لپاره لیکلی سوله د هر افغان هیله د خدای دې ژر هیواد ته سوله راولي. محمود الله قلمیر د هلمند له سنګینه که له خلیلزاد او طالبان د شپږو میاشتو لپاره سوله نه کوي لږ تر لږه د دو میاشتو لپاره دې سوله وکړي. حکمت الله حقپل له زابله که طالبان د سولې خبرې د امریکا سره کوي د افغان حکومت سره یې نه کوي. افغان حکومت دې هم له پاکستان او روسیې سره د سولې خبرې وکړي. عبیدالله سروري له لغمانه وسلوال طالبان باید له جګړې لاس واخلي او اوربان ته غاړه کښېږدي ځکه چې هر ورځ په افغانستان کې د بېګناه افغانانو وینې تویږي. تازه خان سمسور له ننګرهاره د افغان حکومت څخه غواړو چې په بمباریو کې د ملکیانو وژونکي باید محاکمه کړي. سید فیضالله د علیشیر ولسوالۍ څخه لیکلي د خوست د پوهنې ریاست د څو ولسوالیو معاشونه نه دي حواله کړي. ښوونکي بېچارهګان د ډوډۍ پیسې نه لري. حمیدالله د کونړ څخه لیکلي د پوهنې وزیر څخه غواړي چې د ټولو ښوونکو معاشونه د بانک له لارې حواله کړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیولله حلیمي تندر د څمکنیو او جانخیر ولسوالۍ ترمنځ سړک کنډو کپر دی او حضرت عمر له کندهاره د دولت څخه هیله ده چې چارواکي هغه چارواکي چې لس کاله کېږي واکداران دي پر ځای نوي ځوانان وګماري. تاسو آزادي رادیو ته واغیاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان په ځانګړو عملیاتو کې وژل سوی. دفاع وزارت وایي چې بلال زدران د کمانډو د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې وژل سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کونړ کې په یوه ځوابي برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژلي دي. د مالیه وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوی برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف سوې ده. د برېټانیا هوایی شرکت بریټش ایئر ویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. دا مهال یوازې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د اسلام آباد او لندن ترمنځ الوتنې کوي. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هیواد د نظامي عملیاتو د څارنې لپاره د فضایي قمندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. د امریکا یو فدرال قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. د کابل د سید جمال الدین افغان د عالی دارالمعلمین استادانو او محصلانو مظاهره کړې ده.
د کابل د سید جمال الدین افغان د عالی دارالمعلمین استادان او محصلان وای دغه دارالمعلمین پوهنتون ته د ارتقا ټول مسلکي، تخنیکی، علمی او اکادمیک معیارونه برابر کړي یا د پوهنتون شي او یا د کوم بل پوهنتون په چوکاټ کې د پوهنځي په توګه ومنل شي. دوی دا خبرې د سه شنبې په ورځ په یوې مظاهره کې وکړې. د مظاهره کوونکو استادانو له ډلې عبدالغنی احمدزی آزادی راډیو ته وویل
می غوښتنه دغه ده چې دغه دارالمعلمین سید جمال الدین ارتقاوي کې یا مؤسسه تحصیلاتي عالي سي یا پوهنتون سي او یا هم بدون تعلیم تربیه یو پوهنځی کې سي ټول امکانات هم برابر کړي. فقط جواز مونږ ته پکار دی دوه خطره چې جواز خلاص نه رس مشکل نه صدره.
ښاغلی احمدزی وویل شاوخوا اته میاشتې کېږي چې د یاد دارالمعلمین استادانو او محصلانو له حکومته دا غوښتنه کړې خو مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. د دغه دارالمعلمین د معلوماتو له مخې په یاد تعلیمي ارګان کې د روان لمریز کال د ثور له اتلسمې نېټې راوروسته تدریس په ټپه درېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې د کابل د لوړو زده کړو په اکثرو مؤسسو کې تحصیلي کال مخ په خلاصېدو دی. مظاهره کوونکو استادانو او محصلانو ویل چې دغه دارالمعلمین یو سلو شل درسي خونې، مجهز لابراتوارونه او یو تجربوي ښوونځی لري. یو سلو اتیا ښځینه او نارینه استادان پکې په تدریس بوخت دي چې نوي استادان د ښوونې او روزنې په برخه کې ماستری لري. مظاهره کوونکو ویل چې که دا ځل د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړل شي په نورو مدني اعتراضونو به هم لاس پورې کړي. د دوی د مظاهره لامل د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د مرکزی واټونو لارې تړلې وې او امنیتي ځواکونو د مظاهره سیمې ته په ورتګ بندیزونه لګولي وو. هڅه مو وکړه په دې اړه د لوړو زده کړو د وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو اړیکې مو ځواب نه شوې. د ښوونې او روزنې پوهان وایي حکومت باید ژر تر ژره د ستونزې هوارولو ته یوه معقوله مسلکي لاره ومومي چې د یاد دارالمعلمین د استادانو او محصلانو وخت ضایع نه شي. د دغه پوهانو له ډلې عبدالرازق دوست آزادی راډیو ته وویل
نظر برلوایه تحصیلات عالی، قانون تحصیلات عالی و مقررات.
دلوال زدکل وزارت دلوایه و مقررات و قانون لمخ یو لر پروسیجرون دی چه باید دغا دارال معلمین ولری او کنانو ارتقا نشی کوله. حکومت باید پده حق لا هر رخیص تصمیم ونیسی و لدغا ستونزی ندواتل و لارا پا نظر که ونیسی.
یک رای بیرون رفت در نظر بگیره.
په خاطر دې د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې په دې اړه د پوهنې له وزارت سره مشورې پیل کړي چې ستونزه په مسلکي توګه هوار کړي. په کابل کې د سید جمال الدین افغان عالی دارالمعلمین شاوخوا 102 کاله مخکې تاسیس شوی چې په لسګونو زره ښوونکي روزلی دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پاکستانیان چې ښځې د چین له مسلمانانو دي د چین له پالیسیو شکایت لري. پریبا ظاهر او نور تفصیل.
ورستۍ ځل چې چودري جاوید عطا خپله میرمن ولیدله څه باندې یو کال د مخه وو. دغه پاکستانی سوداګر چې له خپلې میرمنې او دوو ماشومانو سره د چین په مسلمان میشته سینچیان سیمه کې ژوند کوه، د خپلې ویزې د تمدید لپاره پاکستان ته ولاړ. د هغه په یاد دی چې وروستۍ ځلې میرمنې ورته وویل، کله چې ته ولاړ سې دوی به ماکام ته یوسي او زه به بیا رانسم. دا د 2018 کال د اګست میاشت وه. اتا وی د د پتیر ځبان دي 209 پاکستانی سوداګر دي چې میرمنې له درک دی او هغه ځایونو ته وړل سوي چې چینایي چارواکي روزنیز مرکزونه یادوي. چین تورندې چې دغه هیواد مسلمان وګړي نیول دي او بیا د خپل عقیدې څخه داړولو په هدف روزي. ځینې راپورونه د دغه کسانو شمیر تر 1 میلیون پورې یادوي. دا اقدام د هغو بلوا او بریدونو غبرګون دی چې حکومت بیلتون غوښتونکي په کرش کېل بولي. اتا وی حکومت دیتا در شونزین و مرکوی خو حقا زندانو ندی نیول سوی کسان نسی که ولی لحقا زی ووزی. پاکستانیان غالبا در نری پسط هده تا پا غبرگون که چی اسلام او یا مسلمانانو تا پکرس پکاوی سوی وی پا یو نیو دول جخ پورتا که وی خو دینو سیاسی و اقتصادی و عاملو چی پا اغو که در چین در پراخی پانگوینی لاسور کول هم شامل دی، هم پاکستان او هم در نری نور مسلمانان در چین در دغی کرنی پر رندی چپ ساتلی دی. د ویلسن سنټر چې مقر په واشنگټن کې دی، د آسیا د پروګرام مرستیال مایکل کوګلمن وایي چې د چین د دې کړنې پر وړاندې د اسلامي نړۍ چوپتیا کېدای سي داسې وانګېرل سي چې دوی د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره له چین سره چې د نړۍ راتلونکی ستر اقتصاد بلل کېږي نږدې اړیکې پالي. چین دا مهال په پاکستان کې لوی پراختیا پروژې تمویلوي. اسلام آباد وایي د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري د پاکستان د اقتصاد له پیاوړتیا سره ډېره مرسته کولای سي. د اویغور مسلمانانو سره د چین د چلند په اړه د پیکنګ ځواب دا دی چې هدف یې په سینچیانګ سیمه کې د دایمي سولې او ثبات رامنځته کول دي. خو د اویغور یا نور مسلمانانو اقلیتونو د څه باندې 1 میلیون کسانو د نیول کېدو په شمول د دې سیمې د وضعیت په کرارولو کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ هڅو په ملګرو ملتونو او د امریکا په حکومت کې اندېښنې راپورته کړي دي. د پاکستان د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مشاهد حسین وایي چې د چین او پاکستان د اړیکو عمده قواعد دا دي چې د یو بل په کورنیو مسایلو باندې له څه ویلو باید ډاټا وسي.
په هلمند کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې 1000 کسان د مصنوعي لاسونو او پښو لپاره راجستر کړي. الیاس دایی د سره صلیب اورتوپیدی مرکز ته ورغلی.
ډاکټر متی اولاد هغه معلول زوی ته د اداري کارونو تعقیب لارښوونه کوي چې په سنگین ولسوالۍ کې خپلې دواړې پښې او یوه سترګه د مین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړې دي. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر اړوند د مصنوعي لاسونو او پښو اورتوپیدي مرکز ته هره ورځ په سلګونه کسان مراجعه کوي او د مصنوعي لاسونو او پښو د ترلاسه کولو نوبت نیسي. د سره صلیب د لشکرګاه د څانګې مسؤلین وایي که څه هم دوی په روان 2013 میلادي کال کې د مصنوعي اعضاو دپاره د 1000 هغه کسانو درخواستونه ترلاسه کړي دي چې د جنګونو او ناامنیو له امله پښې او لاسونه د لاسه ورکړي دي، خو بیا هم د هغو کسانو غوښتنو ته اولیت ورکوي چې رسمي دندې لري او یا د لرو پرتو سیمو نه راغلي وي. د دغه مرکز یو ډاکټر متی اولا وایي دوی نه یوازې مصنوعي اعضاوې جوړوي او معلولو کسانو ته یې سپاري چې پر پښو ودرېږي، بلکې هغوی ته د معلولیت باوجود د کارونو او په دوی کې د موجودو وړتیاو په اړه لارښوونه کوي.
موږ زیات مریضان چې دي هغه هغه مریضان دي چې خپل د بدن غړي د لاس ور کړی اندامونه، مثلا لکه دواړې پښې چې د لاس ور کړی، یو پښه د لاس ور کړی، او هغه کسان چې راځي ډېر مایوس دي، ډېر د خپل ژوند څخه مایوس دي. څه وخت چې موږ وینو موږ خپله مایوبین یو، څه وخت چې موږ وینو چې موږ دلته کار کوو هغه بیا ډېر خوشحاله سي او خپل ژوند ته یعنی امید نورم پیدا کړي، امیدواره سي چې والله چې دا مایوبم یو څه کولی سي، کار کولی سي، او هغه د ډاکټر په اسمانی کار کوي ډېر خوشحاله سي. او د هغه د پاره دلته د مصنوعي غړي جوړوو، لکه لاس او پښه دا یو سهولت دی دلته خپل ورته جوړیږي.
د څو اوسپنیزو کټارو په منځ کې لس کسان چې وی تنکي ځوانان دي د مصنوعي اعضاو سره د تمرین پر مهال په هغه لویه هنداره کې ځانونو ته ډیر ګوري چې د دوی د حرکت انداز او مکمل وجود ورشي. د سره صلیب دفتر ته د مصنوعي اعضاو د ترلاسه کولو لپاره د سنگین ولسوالۍ راغلی اوسیدونکی شپږ دېرش کلن لال محمد فکر کوي چې د جګړې دواړې غاړې د دوی د ژوند او مال پر ځای خپلو ګټو ته ګوري. هغه چې څلور کاله وړاندې دواړې پښې او یوه سترګه د مین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړې ده وایي پر مین د ملکي او نظامي فرق نسته.
خو چې هر که ملکي که دولتي هغه ورته پټوي، هغه د دې په پسه کې نه ده چې دا ملکي ان معنا یا خوژېږي یا دولتي هغه معنا ده. موږ تاسې د نیو لونه یې دې باید چې دا کار ونه کړي، جوړه سره وکړي، معنا سوله وکړي، باید چې د دغه سره دوی ګټه واخیستي. دا څوک مري، دا څوک مري، په ما که کونډې که یتیمې، دا هغه که کوچنی که لوی، دا ټوله پخیږي، ملکیان هم پخیږي، حکومت خلک هم پخیږي. موږ تاسې نه امریکایي پخیږي، نه بلې پخیږي. موږ تاسې د دیني علومو یو ګرد مسلمانان یو، یا زه مرم یا دی مري، په دې کې ماینونه میږدي، په دې کې هېڅ ګټه نشته.
د کابل اوسیدونکی محمد نسیم چې خپله هم معیوب دی، اوه کاله کېږي چې په لشکرګاه کې د سره صلیب په اورتوپیدي مرکز یا د مصنوعي لاسونو او پښو په ورکشاپ کې کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل دا ورته د زغملو نه ده چې په هر کال کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زرګونو داسې کسانو دپاره مصنوعي پښې او لاسونه جوړوي چې خپل هغې د جنګونو او چاودنو له امله د لاسه ورکړي وي.
پولیو مریض لپاره موږ دلته پښه جوړوو، د زنګوانه پورته چې پښې پرې جوړوو، د زنګوانه کښته چې پښې پرې هم پښې ور جوړوو. دغسې سلسله په سلسله یا مراتب په مراتب کې کار ورته کوو. باید روغ سړی د یو مایوب یا یو مازور خپل د ورور سره ولو چې بخې کوپرې، باید یو هغه کس چې روغ دی، باید هغه سړی چې پښې نه لري یا لاس نه لري د هغه ډېر احترام و عزت وکړي.
تا ته اسانه ده دا شان ویني؟
یا ډېر مشکل دی، ولې چې زه خپله پوهېږم چې زه خپله مایوب یم، ډېر مشکل دی.
هلمند چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د روانې جګړې تر ټولو تود سنګر پاتې شوی دی، ډیر داسې قربانیان نور هم ولري چې شاید د سره صلیب دې ډول مرکزونو ته چې د مصنوعي لاسونو او پښو په برخه کې مرسته کوي مراجعه نه وي کړې. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر مسؤول انتونی ابی نادر په یوه خبرې ناسته کې وویل د روانو ناامنیو شدت اکثر وخت دوی کارونه هم له ستونزو سره مخامخ کوي. دی وایي زموږ د جنګ له اړخونو غوښتنه دا ده او موږ ټولو هغو فرصتونو او امکاناتو ته شاغلاس وایي چې له امله یې د ملکي کسانو د ساتنې او خوندیتوب اړخ کوي او غښتلی کېږي. موږ سره له دې چې خپلو بې طرفه بشري مرستو ته دوام ورکوو، د ښکېلو غاړوغاړو چې د خپلو عملیاتو او وسلوالو نښتو پر مهال ملکي کسانو ته د زیانونو د اوښتلو او ستونزو مخه ونیسي. د یادونه ده چې د سره صلیب د لشکرګاه څانګه د اورتوپیدي خدمتونو تر څنګ د خلکو سره د خپلو زندانیانو د ملاقاتونو، ټلیفوني اړیکو او لیکونو د لیږد تر څنګ د جګړې د دواړو غاړو د ټپیانو او جسدونو په انتقال کې هم مرسته کوي. محمود الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خپرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ. دوستانو دا ونې بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. له دې کبله چې ستاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټولو ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرون د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زما الحمد لله کبیسا ولایت د لسیول سوالی تخیمه او زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. مسلمانان په دې باندې ډېر ضروریږي. مسلمان په شپې تر نه په خپلو کورو کې ژوند نشي کولی، سکورن نشي کولی. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پټی د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړی دی. خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک بند لري شي او خلک په ځمکې را روان دي. او سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور غوښتې ورسېږي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیاب کړي دي. نه دویمې ټلیفونونو واله ته په دغه کې کپتان ټاکلي هغه د نولس کله معنا کې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلاح نور هم اصلاح چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي بیا د مکتبو انکوان د نجونو په ازادۍ د کوي پر دا لارې باندې نو باید